السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې سفي ولاستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې د مطالب خبرو د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون له طالبانو غوښتي چې د سړک غاړې ماینونو کارول بند کړي. دا وروسته له هغه چې په هلمند کې یوې بمي چاودنې دیارلس ملکیان ووژل. د هلمند یو مدني فعال وایي
په ټولو هغه لویو لارو کې چې هغه زموږ ملکي کسان ورباندې رفت آمد کوي طالبانو ماینونه پکښې پټ کړي دي.
د ایران ولسمشر وایي د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي.
تحریم نفت و تحریم نمیدونم پتروشیمی و تحریم اینا همه قبول کردن، تمام شده این چیزا.
ده می یوشتمه ده چای و نریوال و رزده. تر هر سمخ که بده افغانستان سیمی و نری مهم خبر نورانده شیم. د مهم خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمی وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم قماندان په هلمند کې د افغان پوځ په وایي عمله کې وژل شوی. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي. پوره خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمی وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم قماندان په هلمند کې د افغان پوځ په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا برید د چهارشنبې ورځې په مازدیګر په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوی.
د ای حمله یک قماندان خیلی برجسته و مهم
په دې برید کې د هند نیمی وچې لپاره د القاعده شبکې یو ډیر مخکښ او مهم قماندان له څلور ملګرو سره وژل شوی دی. په دې سیمه کې طالبانو ته د القاعده شبکې لخوا روزنه ورکول کېده او په دې برید کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا تېره شپه پر ټویټر ولیکل چې په هلمند کې د القاعده شبکې د یو غړي د وژنې په اړه د دفاع وزارت ادعا بې بنسټه ده او دا ډله یې ردوي. د القاعده شبکې پر ضد مبارزه هغه ژمنه ده چې طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې کړي. ځینو امریکایي چارواکو مخکې ویلي طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي، خو طالبان وایي د دې شبکې په څیر له توندلارو ډلو سره اړیکې نه پالي. د هرات ولایت چارواکي ادعا کوي چې له زندان څخه څلور تنه خوشې شوي طالبان پرون د شینډنډ ولسوالۍ په نښته کې وژل شوي. د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي په شینډنډ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ پرون ماسپښین نښته وشوه. په خبر پاڼه کې راغلي په وژل شوي طالبانو کې قاري حسن، ملا خدای رحیم، ملا ګل احمد، مظلوم یار او ملا شرف شامل دي. خبر پاڼه زیاتوي دا طالبان د بګرام له زندان څخه خوشې شوي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. د هیواد د تکواندو د فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ملي لوبډلې د نیمایي غړو د کرونا د ټیسټ نتیجه مثبته راووتله، نو ځکه پاتې لوبغاړي که نتیجه منفي هم وه په دې لوبو کې د ګډون چانس له لاسه ورکړ.
ډېره یو غټه چانس و چې زموږ ورزشکاران اولمپیک سیالیو کې لاره پیدا وکړي. بیا هم د تکواندو فدراسیون مسؤولین به خپل پوره هلې ځلې به وکړي چې یو لاره پیدا وکړي ورزشکارانو دپاره چې اولمپیک سیالیو کې لاره پیدا وکړي، خو فیصدي ډېر ټیټ ده.
د جاپان پلازمینه توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي سیالۍ نن په اردن کې پیلېږي. په پام کې و د افغانستان په استازیتوب محسن رضایی، فرزاد منصوري، زهرا میرزایی او سمیه غلامی په دې سیالیو کې ګډون وکړي. لومړی د سمیه غلامی د کرونا ټیسټ تېره اونۍ مثبت ووته، وروسته بیا زهرا میرزایی او محسن رضایی هم په ورته دلیل د لوبو له دوامه بې برخې شول. تکواندو یوازینی سپورتي برخه ده چې افغان لوبغاړو د اولمپیک میډالونه پکې ګټلي. دواړه برونز میډالونه روحالله نیکپا په 2008 او 2012 کې ګټلي دي. اسرائیلو او په غزه کې دوو فلسطیني ډلو ویلي پر اوربند یې موافقه کړې. د اسرائیل امنیتي کابینې پرون ناوخته ویل په یوه خلو یې د دوه اړخیزه او بې قیده شرطه اوربند په ګټې رایه ورکړې. د دې اوربند منځګړیتوب مصر کاوه، خو اسرائیلي چارواکو ویلي د اوربند د انفاس پر وخت تر اوسه موافقه نه ده شوې. د حماس او اسلامي جهاد فلسطیني ډلو هم په یو بیان کې د اوربند موافقه سابقه تایید کړي او ویلي دي لنن شپې څخه به نافذ وي. د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکړ شوی چې مصر به دوه پلاوي، یو اسرائیل او بل د فلسطینیانو قلمرو ته واستوي څو پر اوربان څارنه وکړي. دا خبر یوه ورځ وروسته تر هغه ورکول کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل ولسمشر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه وغوښتل چې د کړکیچ د کمولو او د مصر، قطر او ملګرو ملتو منځګړیتوب غوښتنې ومني. د اسرائیل او فلسطینی وسلوالو ترمنځ جګړه د روانې می میاشتې په لسمه د بیت المقدس په اشغال شوي ختیځه سیمه کې له کړکیچ وروسته پیل شو او په ترڅ کې مسلمانان او یهودان سره ونښتل. د تیرو دولسو ورځو په جګړه کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا 232 کسان، چې زیات شمېر یې ښځې او ماشومان هم پکې وو، د اسرائیلي پوځ د سلګونه هوایي او توپچي حملو په نتیجه کې وژل شول. همداراز د اسرائیلي چارواکو په وینا د غزې له تړانګې پر اسرائیلو د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. ښاغلي روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمي د څو پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل د ویانا په خبرو کې د ایران پر تیلو، بارچلانۍ، بیمې، مرکزي بانک او نورو مهمو برخو کې د بندیزونو پر لرې کولو موافقه شوې. هغه زیاته کړه ډیپلوماتان له وروستۍ موافقې مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه لاهم خبرې کوي. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې 15 لاسلیک کوونکي هیوادونو جرمني، فرانسې، بریتانیا، روسیې او چین له اپریل میاشت راهیسې د دې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. او د امریکا د استازو جرګې غړو له ولسمشر جو بایدن څخه د هغې پریکړې په اړه د بیا غور غوښتنه کړې چې د روسیې او جرمني ترمنځ د شمال سټریم دوه په نوم د ګاز د پایپلاین اړوند ځینې بندیزونه معاف کړي. امریکایي قانون جوړونکو ویلي دا پریکړه د امریکا د ملي ګټو او د اتلانتیک د دواړو غاړو د امنیتي ګټو پر ضد ده. د بایدن ادارې د مې په 19 پر یو شمېر کمپنیو او کښتیو چې د جرمني او روسیې ترمنځ د ګاز د پایپلاین لپاره کار کوي بندیزونه اعلان کړل، خو هغه کمپنۍ چې دا پروژه پر مخ بیایي او د هغې اجرایه رئیس ماتیاس وارینګ لدی بندیزونو څخه معاف کړل. د اوکراین پارلماني ډلې په یو ګډ بیان کې چې پرون پنځمبی خبر شو ویلي په اروپا کې د ناوړه اهدافو او د انرژي په وسیله د ګواښلو له لارې د روسیې د نفوذ مخنیوي د امریکا په ګټه دی. بیان زیاتوي دا پارلماني ډله کلک باور لري چې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ملي حاکمیت او د ختیځې اروپا دفاع د امریکا ملي ګټې تضمینوي. بیا مو هم سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته، د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون یو ځل بیا په روانو جګړو کې د ملکي وګړو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. افغان چارواکو پرون ویل په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 21 تنه ملکیان په هلمند او غور ولایتونو کې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي. که څه هم د دغو حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د بشري حقونو خپلو کمیسیون طالبان د دې ماینونو په ایښودلو ګرم بللي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ملکي وګړو وژنه باید سم د سپای ته ورسیږي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل له طالبانو یې په وار وار غوښتي دي چې د سړک د غاړې ماینونو کارول بند کړي څو ملکي وګړو ته تر دې زیات زیان ونه وړي. په بیان کې راغلي لس ماشومان او درې ښځې پرون د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شول چې موټر یې د سړک د غاړې پر یو ماین برابر شو. په دې پیښه کې 15 نور کسان هم ټپیان شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همداراز ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د غور په مرکز فیروزکو ښار کې درې ملکي وګړي په ډزو ووژل شول. دا کسان د غور لالو سرجنګل ولسوالۍ څخه د هرات خواته روان وو. په هلمند کې د ماین د چاودنې په پیښه کې د 14 ملکي وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د پایوان په نوم مدني بنسټ په هلمند کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې بنسټ مشر برکت الله سرشار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټولو هغه لوی لارو کې چې هغه زموږ ملکي کسان ور باندې رفت آمد کوي طالبانو ماینونه پکښې پټ کړي دي. یوه بیلګه د تیرې ورځې د یوې کورنۍ 12 تنه په یو سراچه موټر کې په مین باندې برابر شول چې 12 تنه په شهادت ورسېدل او 15 تنه زخمیان شول. نو هر ورځ موږ ملکي تلفات رامنځته کیږي، په زیاته کچه باندې ملکي کسان په شهادت رسیږي.
په غور کې د ماین د چاودنې قربانیان هم ملکي وګړي وو. د غور د والی ویان زلمی کریمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د مرکز فیروزکو په لویدیځ کې په خارستان نومې سیمه کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې یو نارینه د هغه میرمن او دوه ماشومان وو په دې پیښه کې وژل شوي دي. د چهارشنبه په ماښام د فیروزکو ښار په سیاسنګ نومې سیمه کې هم په یوه ورته پیښه کې دوه ملکیان مړه او یو بل ټپي شو. د غور یو اوسیدونکی معروف سعیدي له طالبانو غواړي چې دا ډول حملې بندې کړي.
موینه کنار جاده یکی از
د سړک د غاړې ماینونه موږ ته د جدي اندېښنې وړ دي چې له بده مرغه په دې وروستیو کې د غور خلک پکې قرباني کېږي. د غور ښځې، ماشومان او نارینه یو هم له دې ماینونو چې مخالفان یې شتي په امن کې نه دي. موږ له طالبانو غواړو چې د دې کارونو لاس واخلي.
ښاغلی سعیدي له افغان حکومت څخه هم غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د هلمند او غور د چاودنو پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. افغان چارواکي د هغو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ لږ تر لږه 11 ملکي وګړي په کندهار، غزنی او کندوز ولایتونو کې ووژل شول او 11 نور ټپیان شول، او په زابل ولایت کې شاوخوا 2 اونۍ مخکې 11 ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټرې په شهر صفا ولسوالۍ کې پر یو ماین برابر شو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د سولې د هڅو له دوام سره سره ملکي تلفات تر پخوا زیات شوي دي. د دې سازمان ارقام ښیي چې 503 تنه ملکي وګړي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي، چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو پرتله په 99 زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په دې دریو میاشتو کې 212 تنه ملکي وګړي هم ټپیان شوي دي.
جوان
تریکا پولیس وژل شوی دی.
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان د سولې د نویو هڅو په لړ کې حکومت غواړي د طالبانو سیمو ته د دینی عالمانو او قومي مشرانو جرګه ولیږي. د اونۍ په لومړیو کې مو د چارواکو په وینا دا خبر درلود چې دینی عالمانو او قومي مخورو دا وړاندیز له خپل لوري ولسمشر محمد اشرف غني ته کړی او هغه منلی دی. د دې ولسي جرګې هڅې چیرته رسیدلی دي؟ په سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاحکار محمد اکرم خپلواک نه اورو.
دا خو په ولسونو پورې مربوط ته د هغوی پیشنهاد و دا چې هغوی کار شروع کړی ده او په څه ډول شروع کړی ده موږ په ډېر خبر نه لرو. د حکومت او د مصالحې شورا لخوا نه موږ هر ډول تسهیل ته په دې برخه کې هرکلی کوو او بهترین او مؤثرترین قدم بولو. تر اوسه بیرته د دې جرګې د نهایي تعداد او افراد پاړون باندې موږ ته دقیق معلومات نه دي راغلي، مګر د اختر د دریم ورځې د مجلس نه وروسته دوی په خپل منځ کې فکر کوم په صلاح او مشورو بوخت دي او هغه خبر چې موږ دوی له منځه لرو دوی به پر اړوان خپل منځي صلاح مشوره کوي او بیا به په دې اړوان باندې اقدام کوي.
خپلواک صاحب، دغه جرګه کولس چیرته د طالبانو سیمو ته واستوله، تاسو دا اندېښنه نه لرئ چې د سولې په برخه کې به د دولت هڅې متاثر کړي؟
نه، مکمل نه. د دولت هڅې به لا پیاوړي کړي. هدف له دې اړخه خدا ده چې د دې د غوښتنې په حساب موږ هم دا غواړو چې یو ډول وضاحت د سولې پروسه کې راشي. د دواړو خواو اراده باید او معلومه سي چې څه کوي او کوو کولای شي مشران په وضاحت سره ځینې پیغامونه انتقال کړي. من هر هغه حتی چې هغه د سولې په پروسه کې کومک کوي، مرسته کوي، په نیک قدم سو او هرکلی کوو. او زه په دې مطمئن یم چې شته ډېر مخور قومي سپینګیري او علما او مشران چې قوی تاثیر گذاری لري په دواړو خواو کې او د سولې دروستلو لپاره لپخانم هڅې کړې دي. نو موږ مطمئن یو چې د حکومت د رستنوي اقداماتو چې څومره چې د سولې پروسه ګړندۍ کیږي او د ولس غوښتنم ده په دې کې ډېر موثر ثابتېدلې.
حکومت د سولې په برخه کې خپل پروګرام لري او ځینې شان سری کرشي ګڼي. بل ورته طالبان هم ځینې داسې خبرې کوي چې دوی غواړي چې له هغه پوښانه شي. فکر نه کوي چې د خلکو ولسی جرګه شاید ونه توانی شي د دغو سرو کرښو ترمنځ یو رابطه له طالبانو سره ټینګه کړي او یا یې طالبان ورسره ومني او یا که چېرته د حکومت له غوښتنو پوښا شي بیا حکومت له دوی سره دا خبرې ومني.
مهم بحث دا ده چې یو ځل
اساسي مذاکرات مانادار مذاکرات شروع شي. من په دوحه کې مذاکرات لرو، زمو وختنه در چې بل اخر د دوحه مذاکرات دا فورم دی په اساسي مانادار او اساسي موضوعات شروع شي او پرات مجلوزي. او په دې برخه کې کله چې قومي مشران وساتت کوي او یا دوړو فوت د خیر لپاره دی، زه په دې مطمئن یم چې به لږ نور هم منسجم شي، کله چې وخت کې د دې اسانچاري کار پر مخبوزي یا د تسهیل برخه، او بیا یو وخت کله شي دوړو خو په دې موافقه وکړي چې منځګړیتوب به تور کی.
په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک چې د جرګي په اړه خبرې کولې، هغه جرګه چې د قومي مخورو سپینګرو څخه به جوړوي او تمه ده چې همدارنګ دینی عالمان به پکې وي، او تمه ده چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې طالبانو ته ورشي او له هغوی سره خبرې وکړي. په دې اړه مو جزئیات واورېدل. اوس هم د فرهنګي تنوع په اړه باندې یو راپور لرو. په تیره بیا چې د یو بل منل غم په فرهنګي لحاظ باندې څومره په ټولنیز پرمختګ کې مرسته کوي، او بل اخره له فرهنګي تنوع او یو د بل منلو څخه څومره د سولې او ثبات په برخه کې کار اخیستلی شي، په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
شاید د ډیرو لپاره یو ښه غږ وي چې زړونو ته لار کوي، خو دې خواږه غږ هغه کلمات رانغاړلي چې د ټولو افغانانو د زړه خبره او بنسټیزه غوښتنه ده. اوربان او د جګړې پای دا غوډه کلمات د ادب یو برخه ده، هغه څه چې نیخ په نیخه د فرهنګ د جوړې شوې ټولګې سره اړیکه لري، خو په هر ټولنه کې خوان او رنگ جلا دی. همدې رنګارنګۍ ته فرهنګي تنوع وایي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د فرهنګي رنګارنګۍ یا تنوع له اړخه بټایا دی. په دې هیواد کې د بیلابیلو ژبو ویونکي، د بیلابیلو قومونو اړوند او بیلابیلو مذهبونو اوسیدونکي ژوند کوي، خو جګړې دا تنوع له ګواښ سره مخ کړي. له مذهب نیولې تر دودونو او آن راشه درشي ټولې برخې روان تاوتریخوالی زیانمنې کوي. فرهنګ پیژندونکي د جګړې او بهرني یرغل د اغیز د نور بل هر وخت په پرتله په تیرو څلوېښت کلونو کې جوت بولي. انور وفا سمندر چې د افغانستان د فرهنګي ودې لپاره هلې ځلې کوي وایي، جګړو او تاوتریخوالي له خلکو د دوی دا معنوي شتمني له یاده وویسته او د یو او بل فرهنګي ارزښتونو ته د حقارت ګوته ونیوه.
دا وګړی هغه وخت کېدلی شي په سوله او امن کې واوسي چې بل وګړي ته هم د سولې او امن حق قایل شي، او په ټولیزه توګه ټولنه هغه وخت امن، سولې او سوکالۍ ته مخه کولی شي چې وګړي دغه فکري بلوغ ته ورسیږي چې د یو بل تنوع ته په درنښت قایل شي.
لیکوال او د پوهنتون استاد ګلرحمن رحماني په تیر کې د افغان ټولنې فرهنګي غنا وسکخت ته اشاره کوي او زیاتوي، د افغانانو ترمنځ د تیر وخت نرمښت، سیاسي ناخوالو او له خپل اصلي فرهنګ څخه ناخبرۍ ترې واخیست او پر ځای د انتقام او شدت پسندۍ روحیه پیاوړې شوه.
یو مهذب فرهنګ مو درلود، د سولې او صمیمیت خلکو، نرم خلکو، زموږ دین هم زموږ د فرهنګ پیاوړتیا کې مثبته ونډه درلوده، خو بهرنۍ یرغلونو او سیاسي ناخوالو او له خپل اصل فرهنګ څخه یو څل لري کړو. همدغه لریوالي زموږ په وجود او ټولنه کې د تشدد، انتقام او جګړو روح هم ورو ورو پیاوړی کړ.
تاریخ لیکونکي او روان پوهان هم په همدې اندي چې د جګړې او یرغل پر مهال نه یوازې دا چې د یوې ټولنې یا هیواد مادي ګټې او جغرافیه تر ګواښلاندې راځي، بلکې مانوي ارزښتونه یا تر ټولو مهم فرهنګي ارزښتونه یې له منځه وړل کیږي. خو اوس چې افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې او ثبات ته ډېره اړتیا لري، څه ډول کولای شي چې له همدې فرهنګي رنګارنګۍ یا تنوع په ګټې د روان تاوتریخوالي مخه ډب کړي؟ فرهنګ پیژندونکي نیوکه کوي چې افغانانو سولې ته د رسیدو لارې یوازې په سیاست پورې محدوده کړي، چې منطقي نه ده. د دوی په اند تر هغه چې په یوه ټولنه کې عاطفه او مینه د کرکې او غوسې ځای ونه نیسي، تاوتریخوالی پای نه مومي، او دا کار یوازې د فرهنګي رنګارنګۍ او فرهنګي ودې له ادرسه ممکن دی. انوار وفا سمندر وای تیرو څلوېښتو کلونو کې افغانانو دې ټکی ته پام نه دی کړی، خو اړتیا ده چې اوس خپلې فرهنګي رنګارنګۍ ته د ستر شتمنۍ په سترګه وګوري او د خپلو ستونزو د حل لپاره ترې ګټه واخلي.
موږ ته پکار ده چې خپل فرهنګ په هره برخه کې د تنوع په لیدلو سره د ښادۍ احساس وکړو، د لا شتمنۍ احساس وکړو. د خپل فرهنګ هره تنوع ځان ته جلا رنګ، طلا، الماس او سپین او سره زر وګڼو. په سرعت کې د چمنګه کولای سو دا تنو دی وی پراخې سو کالی په سچینه بدل کړو.
استاد ګل رحمان رحماني بیا په دې برخه کې د سولیز ادبیاتو پراخې دو وړاندیز کوي.
په اوس وخت کې د ادب او فرهنګ مثبت رول او د داسې پیغامونو خپرول چې پر پخلاینه د کلکو زړونو په نرمولو او پخوانیو مثبتو ځانګړنو ته په ورستنېدو د تاوتریخوالي د بد یا بوږنوونکي تصویر او د جګړو غوښتونکو یا تشدد غوښتونکو د ناوړه حالت په انځور کښلو کې یا هم د دغه ناوړه پدیدو د قربانیانو د حالت په تصویرولو مونږ کولی شو چې دا انګیزه تولید کړو چې دا د ژوند لاره نه ده. لږ باید اوسني عصر له غوښتنو او د عدم تشدد مبارزو سره ملګری شو.
خود دې کار یو لوی مسؤلیت د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر غاړه دی. کڅ سام یو شمیر نیوکه کوي چې دی وزارت هغه ډول چې اړینه د خپل مسؤلیت سم نه دی پر مخ وړی، خو ویان دي صابر مومند وایي په دې برخه کې ځینې کارونه شوي.
موږ په اوسني شرایطو کې د عدم تشدد فلسفي د بنسټي ښودونکي خان عبدالغفار خان سیمینار لرو ترڅو سیمې ته او همدارنګه د افغانستان وګړو ته دا روښانه کړو چې افغانان او په تېره بیا په دغه منطقه کې چې په دغه شاوخوا کې چې جګړې وي دغه وګړي د نن شپېته کاله اویا کاله یا سل کاله او سلګونه کاله پخوا دا د تمدن او د تمدن د خپرېدو وسیله وه.
خو فرهنګ پیژندونکي په دې برخه کې د نورو مهمو کارونو لکه لیکوالۍ، انځورګرۍ، د مذهبونو او قومونو له دودونو سره د آشنایۍ لپاره د پروګرامونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د فرهنګي رنګارنګۍ سره کېږي چې د مینه او عاطفې ولولې ژوندۍ او د جګړې او تاوتریخوالي ځای مینه او سوکالي ونیسي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شبر وړاندې کوي.
ولې د پروګرام اډه له لاسه ورکوو؟ تر دې سرلیک لاندې وال سټریټ جرنال ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په پیل کې لیکي، د بایډن د ادارې پریکړه چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي شایي یو مهم ستراتیژیک ځای د بګرام هوایي اډه له لاسه ورکړي. له کلونو راهیسې د هوا له لارې له دې اډې د امریکایانو او افغان پوځیانو ملاتړ کېده. د بګرام هوایي اډه شاوخوا 46 کیلومتره د کابل ښار شمال ته پرته ده. د وال سټریټ جرنال په مقاله کې راغلي دي چې د بګرام هوایي اډه په شاوخوا 1.5 مایل مربع مساحت کې پرته ده چې د ځغاست کرښه 2000 فوټه ده او دا د هر راس پوځي الوتکې لپاره مناسب ځای دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د بګرام موقعیت هم ستراتیژیک دی. له چین لویدیځ لور ته شاوخوا په 400 مایل کې پرته ده او له ایران ختیځ لور ته په شاوخوا 500 مایل کې ده. د دې اډې د پوځي اهمیت تر څنګ د وال سټریټ جرنال په خبرې کړې مقاله کې دې ته اشاره شوې ده چې له دې هوایي اډې څخه د استفادې لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور ته اړتیا شته او دا حضور شایي په ورته وخت کې د دې ډاډ باعث شي چې بیا افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل نشي. د وال سټریټ جرنال په مقاله کې بیا راغلي دي چې دغه دلایل له دې سره په ټکر کې دي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي او شبه دا وي چې یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي تر څو بګرام فعال وساتي او د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د بګرام په هوایي ډګر کې په تیرو کلونو کې په زرګونو افغان کارګرانو کار کاوه چې د امریکایي ځواکونو د شمېر له کمېدو سره ډیرو کارګرانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. بله امریکایي ورځپاڼه واشنگتن ټایمز بیا په خبرې کړې مقاله کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ستراتیژي ستایي او لیکي، د امریکا تاریخ مشتدار شي چې د جګړې په ډګر کې بریالیتوب له دې سره تړلی دی چې هدف روښانه وي. ورځپاڼه بیا د مثال لپاره د تیرې پیړۍ په نیمایي کې په نړیواله دوهمه جګړه کې له نازی جرمني څخه د اروپا د دفاع جګړه یادوي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي د ویتنام جګړه ځکه ناکامه شوه چې خلکو د دې جګړې ملاتړ نه کاوه او هدف واضح نه و. ورځپاڼه بیا لیکي په افغانستان کې زموږ حضور له کلونو راهیسې څرګند هدف درلود خو هلته مو اهداف ترلاسه شوي دي او پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوسني ولسمشر جو بایډن سره وضعیت سم درک کړی دی چې پریکړه یې وکړه چې خپل پوځیان به بیرته له افغانستان خپل هیواد ته ستانه کړي. ټاکل شوې ده چې د سپتمبر تر 12 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 نوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم رازو د چایو د نړیوالې ورځې په اړه راپور ته نن د می 28 ماده د چایو د نړیواله ورځ سره برابر ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان په کال کې 15,000 ټنه چای واردوي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري، خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورځ ده. هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې ډیر خوښونکي لري. د چایو اصلي سرچینه چین دی، خو په افغانستان کې هم خوښونکي د پیړیو مخینه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1.4 میلیون ډالر دی. د دغه وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د 1.8 میلیون امریکایي ډالر په ارزش 4,000 ټنه شین چای او د 3,000 امریکایي ډالر په ارزش 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي، تر ډیره یې میلمه پالنه هم په چایو ده. هم یې بډای خپل میلمه ته چای ږدي او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چایو خوښوونکي ډیر دي، د کورونو تر څنګ دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په ځانګړي ډول کابل کې بې شمېره سماورتونه او پکې چایخونې جوړې شوې دي. د کابل په زاړه ښار کې 1 کلن سماورتي یا چای ورکوونکی رجب علي وایي د 13-15 کلونو راهیسې خلکو ته د کابل له اوبو چای برابروي. دی وایي په هغو پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
زه
د کابل د پغمان له اوبو چې ټانکرې مشته راوړي چای جوړوم. دا کاروبار راته د شو ملګرو تر څنګ عاید هم راکوي. خلک تر ډیره شین چای خوښوي.
د چایو بوټی 15,000 کاله وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په 19مه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم یوړ. د ننګرهار اوسیدونکي ګلولي پسرلی وایي چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. موږ هیڅ ناسته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونه څښم نو بیا مې په سر درد وي او ټوله ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، اندونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خو د شین او تور چای تر څنګ له 100 کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډیر مینوال پیدا کړي دي. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی نوم لري او کوم سیلانیان چې دغه هیواد ته راځي د ډیر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. روحانی پرون ویل لویدیځو هیوادونو د ایران د تیلو بارچلانۍ، بیمې او بانک پر سکتورونو د بندیزونو له لرې کولو سره موافقه کړې. جزئیات په دغه راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې پر اصلي ټکي چې پر دې هیواد د بندیزونو لرې کېدل دي موافقه شوې ده. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې 15 لیکونکو هیوادونو جرمني، فرانسې، برتانیا، روسیې او چین له اپریل میاشتې راهیسې د دې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړې دي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. ښاغلی روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمی د 100 پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل مقابل لوري د ایران پر ځینو مهمو تولیدي سکتورونو د لګیدلو بندیزونو پر لرې کولو موافقه کړې ده.
اوس موږ پر جزئیاتو او وړو مسایلو بحث کوو. د ایران پر تیلو، پتروشیمی، د کښتیو پر صنعت، بیمې، پر مرکزی بانک، نورو بانکونو او نورو برخو کې د بندیزونو مسایل یې ټول راسره منلي دي. هغه خبرې خلاصې دي، یعنی موږ اصلي او مهم ګامونه اخیستي او اصلي توافق سوی دی.
ښاغلی روحانی زیاته کړه چې ډیپلوماتان له وروستۍ موافقې مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه لا هم خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې د ویانا په خبرو کې د ایرانی پلاوی مشري کوي، پرون لغونډې وروسته وویل د وروستۍ موافقې چوکاټ او جوړښت تعریف شوی او د موافقې پر ډیری موادو او عباراتو خبرې شوې دي. د اروپایي ټولنې استازي انریک مورا چې د دې خبرو مشري یې کوله وویل چې په لنډ وخت کې یو توافق ته د رسېدو په اړه ډاډه دی. د اروپایي ډیپلوماتانو له قوله ویل شوي دي چې وایي دوی د موافقې د وروستۍ بڼې لیدل پیل کړي، خو دوی زیاتوي چې د دې خبرو د بریا تضمین نشي کولی. سینهوا خبري اژانس د چینایي ډیپلومات وانګ کوان له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي یوې موافقې ته د رسېدو هدف ته تر اوسه لږ واټن پاتې دی، او د روسیې استازي میخایل اولیانوف پرون پر ټویټر ولیکل د ویانا خبرې به څرنګه چې د غونډې ګډونوالو تمه لرله د مې تر یوویشتمې پورې بشپړې نه شي. ډیپلوماتان تمه لري چې دا خبرې به راتلونکې اونۍ هم دوام وکړي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم قمندان په هلمند کې د افغان پوځ په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د هرات چارواکي دا کوي چې له زندانه څلور تنه خوشي شوي طالبان پرون د شینډنډ ولسوالۍ په نښته کې وژل شوي دي. د افغانستان د تایکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. د دې بې برخې دلیل د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د ځینو لوبغاړو د کرونا د ټیسټونو د مثبتو پایلو راختل بلل شوی دی. اسرائیل او په غزه کې دوه فلسطینی ډلو ویلي پر اوربندې موافقه کړې ده. تازه د راپورونو په اساس د مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند نافذ شوی دی. په دې سره د اسرائیل او حماس ترمنځ د یولسو ورځو سختې نښتې ته د پای ټکی کېښودل شوی دی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو څخه وغوښتل چې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د اقدام وکړي، تازه د امریکا ولسمشر د اوربان له پرېکړې هرکلی کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیلی د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم دوونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله رادیو ای ډرام.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خوځو په دامه خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو په کورنۍ کې د نارینه غرور او سیاست په نامه ل میرمنو سره ناوړه چلند دی. ځینې نارینه په اصطلاح د خپل غرور او نارینه سیاست ساتلو لپاره په کور کې ل خپل میرمنې سره ناوړه چلند کوي. ځینې نارینه ل خپل میرمنو سره په تریو تندي چلند کوي او له ښه سلوک مهرباني او نرم خبرو ځان ساتي، تر څو میرمنې تل د یو اسکر په چیر هر وخت خدمت ته چمتو او فرمان منون کې اوسي، او دا خوخبي چې میرمنې ل اجازه پرته یو قدم هم پورته نکړي. همدا نارینه بیا ل کور د باندې ل نور سره په مهرباني او خوخي خاروي او نرمي خبري کوي. د نارینه و دا ډول سلوک د رواني پلوه په میرمنو څه ډول منفي اغیز لري؟
په لومړي قدم کې دغه میرمنې د بی ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه بی ارزښته او بی معنا موجودم.
د نارینه غرور او سیاست په نامه ناوړه چلند د ګډ ژوند په راتلونکي څومره باندې اغیز لري؟
کله چې په یو کور کې خزل خپل خاوند نه وي او ډار پیدا کړي، تبن چې باز وخت کې د سیم امکانات لري چې د رښتیا پر ځای هغه ته دروغ وایي.
د اسلام دین نارینه وته د خپل میرمنو سره د څه ډول سلوک او رویه سپارښتنه کړې ده؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم خیرکم لاهله وانا
خیر حکم له اهلی په تاسو کې بهتر هغه څوک چې د خپل کورنۍ لپاره بهتر وي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
ښه چلند را سره نه کوي، ښه ژوند را سره نه کوي، په کور کې جنجال را سره کوي، سم چلند نه را سره کوي. خاوند مې دی چې پر بیا باندې ښه سړی دی، ښه اخلاق لري، ځینې وخت دې ته اړه شوی یم چې د خپل کور او همدی اولادونو د سر څخه تیر سم او یا په ځان باندې یو چم وکم.
دا د څلورو اولادو مور فیروزه و چې د دې په خبره خاوند یې د دې ترڅنګ چې ښه چلند ورسره نه کوي بلکې د کور په مهمو پرېکړو کې هم ورسره مشوره نه کوي. 55 کلنه ګلبیبي هم له پخواني زوم نه بدې خاطرې لري. د ګلبیبي په خبره زوم یې د دې له لور سره ډیر ناسم چلند کوي چې په پایله کې لور له خاوند نه جلا شوه. نورې خبرې به د ګلبیبي له خولې واورو.
د خلکو سره ښه رفتار او نیک خبرې کول، ټول دوستان او د باندې خلک صفتونه کول او په کور کې چې راغله وهل کوو چټي په چټي او سیاست وکړه. ما ورته ویل چې ولې بد اخلاقي کوي، ښځې ته څوک دومره هغه کوي، ښځه چې شی ده چې څوک ور سره ډېر هغه محبت وکړي.
په افغاني ټولنه کې نارینه تل د کور سرپرست او واک لرونکي ګڼل کیږي. په ډېر شمېر کورنیو کې ښځې او نجونې د کور د کار او د نارینه وو د خدمت لپاره وسیله ګڼل کیږي. د زده کړو ترڅنګ له نورو حقونو د بې برخو ښځو راتلونکي نسلونه هم تر ډېره د افغانستان په سړي سالار ټولنه کې له ورته برخلیک سره مخامخ کیږي او حتی د کور دننه هم د دویم جنس په سترګه ورته کتل کیږي. نورانی هم یو له هغو نارینه وو څخه دی چې له خپلې میرمنې سره دوستانه او مهربانه چلند نه خوښوي او زیاتوي.
هغه نارینه کسان چې دوی ښځې لري باید په کورنۍ کې د ښځې منونکي و نه اوسیږي، ځکه چې لومړی حق د مور او پلار ده چې باید د هغې خبره ومني. په دویم قدم کې که دوی د ښځې منونکي اوسیږي نو یوه ښځه کولی شي چې په کورنۍ کې جنجالونه رامنځته کړي او هغه رقم ته منونکي اوسیږي چې رضا پرېږده زما خاوند چې ده د ټولې کیسې مني.
پښتو متل دی وایي د بیدیا غم به کور ته راوړې، خو د کور غم به چیرته یوسي. د ارواپوهنې له نظره کور د بل هر ځای څخه د انسان د آرامښت او هوساینې ځای دی. که په کور کې د ښځې او مېړه ترمنځ فضا کړکېچنه وي په کورني ژوند به هرومرو منفي اغېزې کوي. په دې اړه به نورې خبرې له ارواپوه شرفالدین عظیمي نه واورو.
په لومړي قدم کې دغه مېرمنې د بې ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه یو بې ارزښته او بې معنا موجود یم. دویم د نارینه او ښځې ترمنځ دغه وضعیت کړکېچن کیږي، یعنی هغه کومه رابطه او کوم خوږوالی چې په رابطه کې د یوې ښځې او د یوې مېړه ترمنځ وي هغه ضربه ویني. درېیمه مسله د الګو مسله ده، د بېلګې په دغه کور کې چې خاوند او مېرمن په دغه سیاست یا په دغه ډول یا طرز مخته ځي، په همدغه کور کې ګڼ ماشومان هم سته او دغه ماشومان له خپلو میندو خپلو پلرونو نه الګو اخلي او تقلید په اصطلاح کوي.
د ارواپوه خبرې مو واورېدې چې په کور دننه ناسم چلند یې د اروایي ستونزو او په کورنۍ کې د تاوتریخوالي زیږنده وبلله. له بل پلوه اسلام هم نارینه وو ته له میرمنو سره د نیک چلند سپارښتنه کړې ده او له میرمنې سره نیک چلند کوونکی کس یې تر نورو نارینه وو غوره بللی دی. په دې اړه دینی عالم محمد عارف مدنی زیاتوی
په قران کریم کې الله تعالی فرمایي وعاشروهن بالمعروف، لخپلو مېرمنو سره تاسو ښه ژوند وکړئ، ښه برخورده سلوک ورسره وکړئ، دا د الله تعالی امر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی، په تاسو کې بهتر هغه څوک چې د خپل کورنۍ لپاره بهتر وي. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې د تر ټولو زیات بهتر د کورنۍ لپاره زه یم. یعنی په دې په ډېر افتخار سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې تر ټولو زه بهتر د کورنۍ لپاره. زمون په ټولنه کې بیت څوک هم دا خبره ونه کړي شرم د وجه نه، چېرې زه خپلې مېرمن سره کورنۍ سره تر ټولو ښه برخورد او اخلاق کوم. اما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره په ډېر صراحت سره کوي، نو اخلاقي برخورد خپلې مېرمن سره باید ډېر انساني وي او ډېر سم برخورد باید وي.
اوس به د همدې موضوع په تړاو د عام افغانانو خبرې هم واورو چې دوی له ښځې سره نیک چلند څومره خوښوي.
¶¶ ازمانم خانوالی عدل دی د احمدشاه بابا مینه وسیدونکې او یو تنخون کیم. از فکر کوم چې خاون باید د خپل میرمنې سره داسې چلند وکړي لکه موږ چې له خپل ډیر نږدې ملګري سره کوو. تاسو ګوري چې د ملګرو ژوند ډیره په مینه، محبت، په مشوره، په خلوص او په صداقت سره مخته ځي.
زمانم فضل رحیم نیازمند دی د وردګو ولایت اوسیدونکی یم. زمې ل خپلې میرمنې سره ډیر نرم چلند کوم او ژوند ماشاءالله ډیر ښه روان دی او ډاډه یم چې تر پایه به هم همداسې ښه وي.
زما نوم امین الله عثمان خیل دی، د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. زما په نظر په کور کې له ښځې سره په سیاست رفتار کول ډیر ناسم کار دی. پوه کسان هیڅکله خپله ښځه له ځانه نه ډاروي.
دا چې ولې یو شمیر نارینه له خپلې ښځې سره ناسم چلند کوي او دا بیا د خپل ځان ارزښت او له ښځینه وو غورواله بولي، دا به په مشرانو جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استازي مینا شیرزاد څخه واورو. اغل شیرزاد، یو شمیر نارینه په افغاني ټولنه کې له خپلې ښځې سره ناسم چلند کوي او له نورو خلکو سره بیا په خوښۍ او مینې رفتار کوي. ستاسې په نظر د دې لامل څه دی؟
دغه وروڼه چې په کور کې ناسم چلند لري د ښځو په مقابل کې، زما په هم باندې دوی غواړي چې ځان داسې ارزښتمند، واکدار، قدرتمند او اختیاردار وګولي او همیشه غواړي چې خپله اداره په دغه رقم باندې، په دغه سلوک باندې په کور کې دا یو ځان وښيي. د ادارې په راس کې دا فکر کوي چې دا والا یو ښه مدیریت وي، هغه په دې باندې فکر نه کوي چې په آینده کې په راتلونکي کې د دې اغیزې څه دي په کورنۍ باندې، په بچیو باندې، د خپل د په شخصیت باندې څومره ناوړه اغیزه لري، د دې د اولاد په ښوونه او روزنه باندې څومره ناوړه اغیزه لري. نو دې ته باید ډېر زیات متوجه شي چې خپل سلوک، خپل چلند څنګه دا باید په خپل کورنۍ سره دا باید په دې باندې فکر وکړي، څنګه جوړ کړي، څنګه د یو ښه سلوک نه دا باید استفاده وکړي.
اغلی شیرزاد، که په یوه کور کې ښځه له خپل خاوند نه ویره او ډار ولري، دا به د دوی په اړیکو باندې څه بدې اغیزې پرې باسي؟
کله چې په یو کور کې ښځه له خپل خاوند نه ویره او ډار پیدا کړي او د دوی اړیکې ډېر خرابېږي، ځکه کله چې یو ډار د څو چانه پیدا کړي، تبن چې بعضې وخت کې داسې امکانات لري چې د رښتیا پر ځای هغه ته دروغ وایي، ځکه ضرورت دی بعضې وخت کې انسان دی او ښځه به مجبوره دي ته چې شته به اړتیا لري. مثال په توګه د خاوند خوانه به ورته هېڅ وخت نه ویل کېږي ته ډاکټر ته لاړه شه، یا ته په خپل کولی شي خپل ضرورتونه رفع کړي. هغه مجبوره ده چې خپل بعضې وخت کې دې ته اړمنه کېږي چې د خپل یو ګاونډي نه، د خپل یو خپلوان نه، د یو دوست نه هغه مرسته وغواړي تر څو پورې د هغې هغه ستونزه حل شي. کله چې مثال خاوند خبرېږي یا په یو شکل باندې همداسې د ژوند په نور مسایلو کې، طبعاً چې ښځه مجبوره ده چې همیشه په دروغو باندې لاس پورې کړي، خو هماغه دی چې بالاخره دغه د اعتماد فضا، هغه د رښتینولۍ فضا، هغه حقیقي فضا له منځه ځي. کله چې اعتماد او هغه رښتینولۍ او حقایق له منځه لاړ، اصلا د دواړو تر منځ هغه اړیکه چې دا په هغه حقیقي ډول باندې نه وي بلکې مجازي شکل نیسي، او بالاخره ورو ورو دې حالت ته رسېږي چې هغه ماشومان هم چې هلته دو هغه اولادونه دي په کور کې سره څوک چې ژوند کوي، هغوی هم همدغه رقم روزل کېږي.
په پای کې که دا راته ووایه، څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د دغه ناوړه دود یا ناوړه فکر مخه ونیول شي تر څو مېړونه له خپلو ښځو سره په مینه باندې چلند وکړي؟
باید همیشه نارینه په دې باندې فکر وکړي او د ښځو سره ښه سم چلند وکړي، سلوک باید مثبت ولري، د دې په خاطر باندې چې د دوی خوشحالتیا زیاته شي په کورنۍ کې، یو ښه سالمه کورنۍ ولري، په ټولنه کې یو ښه نوم ولري، یو ښه ځای ولري د خپل اولادونو په خاطر باندې. نو په دې سره کې ما په نظر باندې ټول نارینه وروڼه باید د خپلو ښځو سره ډېره ښه رابطه ولري، ښه چلند ولري، ښه سلوک ولري، په ډېره مینه محبت سره، لکه څنګه چې موږ تاسو ته مسلمانان په قران عظیم شان کتاب کې موږ تاسو ته حقوق راکول شوی دی. خزو ته خزه هم د ټولنې نیمایي برخه ده او د قران عظیم شان د کتاب لمخ یاغوی ته اداره ورسپارل شوې ده. نو خزه د کوټ پر دې یو ښه مدیره ده، یو ښه مدیریت کولی شي، ځکه همیشه د خپل اولادونو یو ښه سرپرسته کېدلی شي. نو په دې برخه کې باید نارینه هم فکر وکړي چې زه باید څنګه د ښه سره سلوک ولرم، چلند ولرم، تر څو پر دا زما اولادونه هم زما نه زده کړه کوي. نو د انسان د ښه شخصیت د جوړېدو په خاطر باندې باید هر مور پلار فکر وکړي چې زما د اولاد شخصیت په ټولنه کې باید ډېر ښه او مثبت شخصیت واوسي، یو ښه تبارز ولري.
اوریدونکو د نیم نړۍ دا خبرونه چې په کورنیو کې د نارینه غرور او سیاست په نامه میرمنو سره ناوړه چلند ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په امنه شي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ، زه وږم جبر خیلیم او د کور کلی یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان له ځان سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوې په اړیکو څومره منفي اغېزې ښیندي او څنګه په ودونو کې له بې ځایه مصارفو ډډه وکړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنۍ مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده، په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
قدرمنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بېوزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یا دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي، چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي، چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکې موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارف له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړی زیاتوي،
ما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. سه له وخت نه هغه کوژده کړې ده، مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د خرید لغی خوانم ډیر کسانی د منګ خو لخوانم کسانی، بیا غا د غرمې ډوډۍ د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او دا ډیر ګران تمامېږي. یعنی حتی باید لس لکه یو لس لکه روپۍ باید ولري چې ادا کړته واده وکړي او ټول مصارف خلاصي، بیا هم پکې قرضه راکېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته تللی وم، هلته مې یوه لس کسیزه ډله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول، خو تر څنګ یې یوه میرمنه او یو ځوان په خپل منځ کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبرې مې داسې ورسره پیل کړې.
اجازه ده چې مرکه درسره وکړم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم مریم ده.
مریم جانې، څنګه دې بازار کې راغلې او داسې اخته په دې کالی او په دې آرایشي سامانو کې؟ څنګه خبره ده؟
من محفل لرو، د واده محفل د خرید دپاره راغلی.
چا سره راغلی خرید ته؟
د اکا د لور واده مې ده.
دا ټول چې دلته ګورم دا لس نفره ښځې چې دي نجونې چې دا ټول هم د اکا د لور سره راغلي دي؟
هو، دا ټول یو ځای راغلي خرید دپاره.
ولې دومره ډېر کسان راغلي دي د خرید ته؟ په دوه کسه درې کسه نه کېده دا خرید؟
بعض نو رسم و رواج دی، نو موږ هم نو ټول یو ځای شلو راغلو خرید دپاره.
زوم ته به مشکل نه وي چې زوم دا ټولو ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکړي، بیا تاسو ټول ته تحفه به مخلي درته اتمن کنه؟ نو مشکل به نه وي؟
نه مشکل ونی. نو هر وخت څوک واده نه کوي، نو بیا هر وخت نو موږ هم چا سره کاکا لور مې ده، نو موږ هم راغلی سو ورسره.
که ته واده وکړو ژبه کې بهتر هم خرید کړم، داسې ډېر خلک بیا
دی خلاص کسې دي، نو موږ زه به هر چل کسه بوزم.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې محبت دوستۍ تړون دی، خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینه ناکه خیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي.
زیاتره وخت د وادي معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اته نفره، لس نفره، دولس نفره، پنځه نفره، شپږ نفره حتمن وي. چې کله دوکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دوکان دوی لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار
محمد فهیم وای چې هیڅ کله په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته، ځکه ډیرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده، موږ چې کلور ورکړې او یا ملچانه کړې ده، نو د خرید په وخت کې له ناوې سره یا دوه کسه لیږو او ډېر نه لیږو، ځکه ده مجبوره ده د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته، بس ځایو کې کالي واخلي او ډوډۍ د غرمې ورکړي او کرایه د موټر او ټیکسي دا شیان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملامتونکی ده د زوم لپاره. هغه ایله دومره وکولی شي، اوس خو حالت اقتصادي هم ښه نه دي، کورنۍ هم ډېرې عایداتي منبع نه لري چې وکولی شي ټول مصارف متقبل شي.
لواده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول، د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هره برخه کې د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی دا د جانب مقابل کورنۍ ته دونه جنجال چې شل نفر ورسره ځي، بیا هغوی هوټل ته لاړ شه ډوډۍ ورکړه، او په خرید کې بیا هر یوې ته یو شی واخله. ډیر غزاف مصرف دی، دا غیر له دیواده نه دا بیخی غزاف مصرف دی، هیڅ ضرور نه ده. سړی باید یو درې نفره راقل هغه جنۍ ده، مثلا یو خور چې رانمایي ورسره کوي، یو شر ته اخلي، هغې درې نفره له څلور نفره نور هیڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپله باید متوجه سي، خپله باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دغه جنۍ سلادر هغه باید خپل ځان لږ پوه کړي، خپله پوه شي چې دا کار ډیر ضرر لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
اسنالیزه د هلمند اوسیدونکو ما په نظر دا کار منصفانه نه دی. یعنی مثلا زموږ خلک د سیادت لري چې یو نامزاتیږي یا یو وادي بالا ټول انجینیر سره یو ځای کیږي، بیا د تزي او دا ډیره مشکله ده، ځکه چې ټول مصرف په دې دامات پر قربانی لويږي.
سیداجان دلینګار د لغمان نیمه او نیازیمه خریده سیزی هغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخله، ورته ماته موبایل واخله، ورته ماته مثال صحت واخله، دا 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 ښه کار نه ده. یو خو په سړي باندې بوج راځي، بل شریعت کې هم دا ښه کار نه ده.
نمه حنا د ننګرهار خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف باید تنه په دامات ورکول شي، بلې چې اسراف کی ته واده خرید ته باید په اندازه لر شي.
ګرانو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزانه سره بیایي، دغه کار د زوم کورنۍ ته کومې اقتصادي ستونزې راولاړوي، او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تورپیکۍ مومن څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
ولې ځینې
ځینی کورنۍ کله چې د یو لور وادي یا د زوی وادي به ډېر کسان د واده د سودا اخیستلو لپاره ځان سره بیایي. علت یې څه ده؟
افغانان په یو سنتي یو رسم و رواج داره ټولنه کې ژوند کوو چې ډېرې ښې ځانګړتیاوې هم لري او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته.
د لاملونه خو یو دا دی چې بې ځایه رواجونه دي، داسې پاتې دي، دودیز رواجونه او پخواني په شکل پاتې شوي دي. او په څنګ کې هم هوس او ارمان او د خلکو خپله شوق دی چې دی د هستوي چې د خرید تزرخي کې او د سجمي یا د ډېر یو تعداد خلک زیات لاړ شي خرید وکړي.
هغه مومن دا به کوم مشکلات جوړ کړي؟ البته دغه ډېر خلک چې لاړ شي د واده سودا اخیستلو لپاره دا به ستونزې هم جوړ کړي کنه؟
طبعا کله چې تعداد زیاتي د سو لحاظ نه ستونزه اول خو مهمه مشکل دا دی چې دا د اقتصادي لحاظ ډېر زیان اور دي، ځکه که لس نفره یا دولس نفره یو خرید ته ځي دی ته یو بودیجه پکار ده چې دی مثلا د غرمې ډوډۍ خوري، ځکه دی سهار وخت ځي او دی یو کرایه یا مثلا د خوراک د دې په څنګ کې دی ته باید هم یو توفه واخیستل شي، ځکه دا هم یو رای دی چې خرید تر څوک ځي د هغې د ذوق مطابق یا خپله خوښۍ یا هغه د ټون کورنۍ ورته کالي اخلي، مشرانو ته مثلا کمیسونه اخلي، هته بسته یو سیټ کالي ورته اخلي. دا غټ ګروپ چې ځي وخت هم ډېر ضایع کېږي، دی مثلا ټول په یو نظر نه وي، بعضې خریدونو کې حتی ستونزې رامنځته کېږي، پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کېږي زیاتره د هلک او د نجلۍ د کورنۍ. او په څنګ کې هغه دوکان ته هم چې ځي یا بازار ته چې ځي یا دوکاندار هم د وخت نه استفاده کوي، ګوري چې یو تعداد خلک زیات دي، ډېره لوړه بیه په خپل جنس باندې کړي، یعنې وایي چې همدا یې اوس وخت دی نو راځه چې هر څونه اوس ته وایي دیدي اخیستلی شي اخلي. نو ازدحام و بیربار هم جوریږي، زیاتره دوکانونه بیخي بند دي، حتی هغه نور عادي خلک چې یو ضرورت هم لري که چې ګوري هغه دوکان کې یو بیربار دی، موږ خپله چې کله بازار ته ځو چې ګوري دوکان کې خلک ډېر دي یا ناست دي یا هغې دي سره په همدې خرید کې دي، هغه شی هم که په کار میزه خیر ورځ بل به واخلو، اوس خو دغه فرصت نشته، دوکاندار وایي چې اوس بله ورځ بیا راشي خپل سودا واخلي، زه اوس مصروفه یم. نو دغه ځینې ستونزې او مشکلات دي چې من سره ځي.
هغه مومن دا به کورنۍ ته خصوصا د زوم او د ناوې کورنۍ ته کوم بد عواقب ولري؟
اول خو لکه مخکې ما ویلي اقتصادي ستونزه دلته ډېره مهمه ده، د ناوې د مصرف نه دا مصرف ډېرېږي، د دې په څنګ کې چې ورته خوشحالي لري اوسېږي، ورته د دې په څنګ کې تشویش هم لري، سترس لري، مثلا قرضداره نه شو، مثلا مصرف هم زیات نه شي. بعض وخت داسې کېږي چې مثلا وایي ما تاریخ نه و اخیستي، موږ تاسو ته ښه اخیستي، او داسې یو مقایسه او مقابله او دا سره دام په منځ کې راځي چې دا د تقابل شکل پیدا کوي، بیا سره ضد او ضد بازي کېږي، حتی هغه د زوم او د ناوې پر روی باندې ډېر تاثیر کوي. زیاتره په بعض کورنیو کې دغه شته چې هغه هوس او ارمان چې د واده ته لري دغه مختل کېږي او خلک هغه خپل خوشحالۍ ته نه پاتې کېږي، بعضې اختلافات پیدا کېږي، بعضې مصارف ډېرېږي، بعد ورته تاثیرات ډېر دي، ځکه هغه زوم مجبوره دی چې دغه څه د واده قرض خلاص کړي، څه د خرید قرض خلاص کړي، شی چې اخیستي دا ټول.
اوس حل لارې څه دي اغلی مومن؟ اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا د دغسې ډېرو تګونو نه، مثلا ډېر خلک د خرید ته بولو نه جلوګیري وشي؟
یعنی هر شی په هغه شرایطو او په هغه اوضاع مطابق باید وشي، خصوصا په شرایطو که تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډېر ګروپ ته ښار ته لاړ شي. حل لارې به دای چې دغه ډېرو خریدونو نه جلوګیري وشي، لږ الی واخیستل شي هغه چې اشدي ضرورت وي، هغه چې ایجاب کوي چې ضرور د هغه واخیستل شي. دوه نفره د دوه څلور د هغې نه زیات به فکر نه کوم چې لازم وي، خپل هغه ناوې که مور یو سره ځي، چون یو مشر ده د دغه سره یو سره ګډه یو ملګرتیا ورسره وکړي، او یو یا دوه کسه د زوم د خوا د زوم مور یا د زوم پلار دغه نه کفایت کوي، ډېر نور خپلوان ته مثلا خاله او عمه او ماما ښځه او کاکا ښځه شته په هره کورنۍ کې ښه ښه مشران لرو. نو دا خو دی ته فکر نه کوي چې دا دی ته سپکاوی دی چې دی دی بونه تللی، داسې که یو کورنۍ دا په مراد کې بیا سبا د هغې کورنۍ هم چې شي بیا دی ته دغه نه کوي، یعنې ست سلا نه کوي، همدغه ښه ده چې یو نفر دا ابتکار وکړي چې شروع کړي.
ډېره مننه.
دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
سرگو بلا واخلم جانانا تر کو بلا وقت ما جانا نہ زما وت زکرار راشا مہربان زما خلق پیدا دی